سلامونه او ستوري مسی وخت د غرمي 12 بجې سوی په دې خبرونه کې به په بلوچستان کې د عوام نیشنل ګوند یو مشر د وژنې پر ضد نن هړتال په باجوړ کې د لیشمیا ناروغي خپرېدو د خیبر تیرا وادي ته د ډیویژن حیثیت ورکولو په اړه رپورټونه درواورو په دوه نیمایي کې به اونیزه پروګرامونه قانوني لار او تاندې هلې ولرو زه ستاسو کوربه عبدالحی کاکړ هم تر دې لمخه چې دې رپورټونو تراسو پایل به له خبرونو وکړو تا خبرون لپالا مایک سپارم انیسا اجمل تا سی خبرون بڑا دیکھ
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې عوامي نېشنل ګوند غوښتنه کړې چې د ګوند یو مخکخ اسد خان اچکزي د وژنې عدالتي پلټنې دی وشي. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې نور دریشت کسان مړه شوي دي او د اسرائیل دفاع وزیر ویلي ښایي چې په خلیج عمان کې د اسرائیل په کشتۍ د برید تر شا ایران لاس لري. د خبرونو تفصیل. عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان لپاره بیان اسد خان اچکزي د وژنې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. د ګوند په خپل ټویټر پاڼه د خپلو مشرانو له خولې لیکلي چې د اسد خان اچکزي د لادرکه کېدو د پلټنې وشي او د هغه وژونکو ته د سزا ورکړل شي. عوامي نېشنل ګوند د اسد خان اچکزي په مړینې د ویر او نن یې د بلوچستان په لویو ښارونو کې د اړتال اعلان کړی دی. نوموړی د 2000 کال په سپتمبر میاشت کې له کچلاغ سره نږدې تختول شوی او پرون یې مړی وموندل شو. د اسد خان مړی به نن په چمن کې خاورتا اوس پرل شي. بلخوا د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال خان ویلي چې د اسد خان اچکزي د وشنې با پلټنې کوي. د خیبر ضلع د پرمختیایي کارونو کمیټې مشر او د تیرانا د صوبایي اسمبلی غړي محمد شفیق افریدی ویلي چې وزیر اعلی د تیرا د سب ډیویژن جوړولو منصوري ورکړې او په اپریل میاشت کې به په دې اړه نوټیفیکیشن ورکړل شي. نوموړي پرون مشال ریډیو ته ویل چې د سب ډیویژن جوړېدو سره به د تیرا خلک د خپلو سرکاري کارونو لپاره باړې او جمرو ته نه ورسي بلکې مسلې به په خپله سیمه کې هواریږي. بلخوا د خیبر اوسیدونکي وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت وخت په وخت قبلي سلو لپاره د پرمختیایي منصوبو اعلانونه کړي خو عمل پې نه کوي. نو د سب ډیویژن جوړولو دا کار دی زر تر زره وکړي. د باجوړ چارواکي وایي د لشمینیا ناروغۍ د علاج لپاره دوه مرکزونه جوړ کړي او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د سپری کولو او د مچردانو ورکولو اقدامات هم پیل کړي دي. د ناوګي سب ډیویژن مرستیال کمشنر حبیب الله وزیر پرون مشال ریډیو ته ویل چې د لشمینیا ناروغانو لپاره په ناوګي او هیډ کوارټر اسپیتالونو کې مرکزونه جوړ کړي او درملنه روانه ده. د باجوړ د صحت محکمې چارواکي وایي چې په سیمه کې په 1900 ماشومانو کې د لشمینیا تصدیق شوی خو د سیمې اوسیدونکو ویلي چې د لشمینیا وهلو ماشومانو شمیر لسلو زیات دی. په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور دریشت کسان مړه شوي. د کووید 19 په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې په تیر شواروز کې د کورونا وایرس 1000 کیسونه رپورټ شوي دي. دغسې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا وایرس 1710 کسان بیرته ښه شوي هم دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کمانډان جنرال سکاټ میلر وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته راوړنې به له لاسه ونه وسي. میلر پرون په یو ویډیوي پیغام کې افغان ځواکونو ته د دوی د ملي ورځې د مبارکۍ په پیغام کې ویل چې د امنیتي ځواکونو داو هڅو مننه کوي چې د افغانستان او په تیره بیا د افغانانو لپاره شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې دوی به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. د سعودي عرب چارواکو پرون ویلي چې پوځ یې پر یاس خار د میزایل حمله ناکامه کړې ده. د سعودي عرب چارواکو د دې حملې تور د یمن په حوثي یاغیانو پورې کړی دی. د سعودي په مشرۍ ائتلاف ویلي چې حوثیانو د ریاض په لور بلاسټیک میزایل او د جیزان صوبې اړخته ګڼ ډرونونه ویشتي دي. تر اوسه حوثیانو په دې اړه څه نه دي ویلي او د مرګ ژوبلي یا زیانونو په اړه هم رپورټونه مخې ته نه دي راغلي. په سعودي عرب ټلویزیون او په ټولنیزه میډیا په خپرو شویو ویډیوګانو کې د ریاض خار د پاسه چاودنې لیدل شوي او څېړونکو ویلي چې کېدی شي د دې بریدونو هدف د امریکا جوړ کړی دفاعي میزایلي نظام و. بلخوا په ریاض کې د امریکا سفارتخانه امریکایانو ته د محتاط اوسېدو خبرداری ورکړی دی. او د اسرائیل دفاع وزیر بینی ګانټس پرون ویلي ښایي چې 600 ورځې وړاندې په خلیج عمان کې د اسرائیل په کشتۍ د برید تر شا ایران لاس لري. دا کشتۍ د سعودي عرب له دمام بندر څخه سنگاپور ته روانه وه چې په د فروری په 15 برید وشو. ګانټس د اسرائیل کان ټلویزیون ته ویلي چې دا کشتۍ له ایران سره نږدې وه او له دې ښکاري چې د برید ذمه‌واره ایران دی. خو د دې خبرې تصدیق لا هم پاتې دی. د خبرونو پای
خبرونه مولا نساج مل واوریدل پروانه غړي کې دا رپورټونه لرو. د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان یو مشر اسد تڅکزی تر 15 میاشتو پورې ورکو او پرونې مړې تر لاسه سو چې پر ضد د ګوند ملاتړو احتجاج وکړي او د دې پېښې پر ضد نن په ټوله صوبه کې هړتال دی. د پرونې احتجاج پر مهال یو مظاهره کوونکی وویل
مسخ شده لاش مطلب دا خلقو پزله کې تم رویر ور خوروانگا چی یو خودی مرکواما او بیا با دی لاش پتای صورت کورت هستوما چو چو که پیجنی هم نه.
د پاکستان په قانون کې وګړو ته تر لاسه حقوقو پاړه اونې خبرونه قانون لار په دوه منیمای کې وړاندې کوچ پکې نن د دې هیواد پر دوم آئین خبري سوي. د آئین جنرال ایوب خان جوړ کړی وو خو چې کله استعفا ورکوله نو واکې د سپیکر پر ځای یو بل فوجي جنرال ته سپارلی وو.
نو دی ای خان مارشال نه شپیتم په ویلو کې راغله او په اویا کې انتخابات شو خو دې اقتدار منتقل نه.
خبرونه کې دوه اونۍ خبرونه تاندې هیله ده چې د شوزو ټپو ترمنز پر تړاو جوړ شوی ده. محقق سلمہ شاهین 15,000 ټپې راټول کړي او وایي
لکه دا چې 35,000 کلیکشن ده د دې چې پورو پیکینګ سره چې دا ټولې ماته یاد دي او دا ټولې د خوزو د خلی دي او دا جوړ کړي مو خوزو دي.
د دې ترڅنګ په باجوړ کې لشمینیا د خیبر تیرا وادي د ډیویژن حیثیت ترکولو ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو لمشالې سره اوسې. خو د خبرونی پایل به له بلوچستان وکړو. د عوامي نېشنل ګوند په بلوچستان کې د اطلاعاتو سیکرټر اسد خان اڅکزی د وژنو پر ضد نن دا ګوند د کوټ په ګډون په ټوله صوبه کې کاربندیز اعلان کړی دی او رپورټونه ترلاسه شوي چې په ټوله صوبه کې کاربندیز دی. د اسد خان مړی پرون شاوخوا 15 میاشتې وروسته موندل شوی دی. د ګوند مشرانو د هغه د وژنې د پلټونو غوښتنه کړې ده. بلخوا د بلوچستان وزیر اعلی د اسد خان په مړینه د خپګان څرګندونه کړې او د هغه د وژنې د پلټونو یې ویلې دي. ایوب ترین په دې اړه رپورټ لري.
د عوامي نېشنل ګوند له لورې د اطلاعاتو د صوبایي سکرتر اسد خان اڅکزی د وژنې په ضد نن په کوټه او د صوبې په نورو غټو ښارو کې کاربندیز اعلان شوی دی. انجمن تاجران او نورو سیاسي جماعتو د کاربندیز ملاتړ کړی دی. د اسد خان مړی تیره ورځ د کوټې په نوسار سیمه کې دغه وروسته پولیسو میندلی وو. کله چې د جمعې په شپه د پولیسو له لورې د اغوا په تور کې نیول شوي یو کس د اسد خان د تښتونې وروسته د هغه د وژلو تصدیق کړی وو. د اسد خان اڅکزی مړی د میندل کدو وروسته د کوټي و سیول هسپتال ته د پوسټ مارټم لپاره راوړل شوی او نن ماپښین به په سندي شهر چمن کې په خپل اباګنی ایدره کې وخاورته وسپارل شي. بلورته د اسد خان د وژل کېدو په ځ تیر مازګر د عوامي نېشنل ګوند کارکونکو لخوا سخت احتجاج شوی او تر تیر ماښام نا وخته پوري مظاهره چانو د کوټ پر منان چوک باندې احتجاج کړي او صداسي شعارونه ورکول. حال جنو نا کوم کول چا حکومت ولست ځان او مال په خوندې ساتلو کې پاترا غلې دي.
د اسد خان په شهادت باندې د عوامي نېشنل پارټي هر ورکر هر ودیدار ته نور سره ملاويږي. دی ولا څومره په ونه څومره په مسخ شو د لاشونو غورځه ته ظلم انتهای تاس ولا چې پر دې زیره وتراوسو چې مسخ شو د لاشونو غورځه. مسخ شو د لاش مطلب د خلکو په سل کې څومره ویره ور خوروانګ چې یو خودي مرکوامه او بیا به د لاش په دای صورت کوړت استوم چې څوک یې پیژنې هم نه. لیکن
وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند ځینې کارکونکو غوښتنه وکړه چې حکومت دې د اسد خان په وژنې کې تورن ټول کسان په سزا وګماري.
حمید الله خان مشوانی صوبایي کونسل ممبر عوامي نېشنل پارټي اسد خان یو ډیر شفیق او ډیر شایسته انسان وو. د عوامي نېشنل پارټي د ترجمان په حیثیت باندې ټول ژوند دې له فکر باچا خان او له ولی خان له ولی باغ سره تر کړی وو. داغه ټول ژوند سیولی داسی ژوندو سی هغه اس کله هم په داسی انټی اکټیویټیز یا داسی یو نورو غلطو کارو کې نو ملوسه صرف بچا خانی کوله. نونن داغه د وزنګ خلاف نن پټوله ملکی نن پټوله صوبه کې یو تور ورځ دا
منور خان اڅکزی خدا هر شی یو پیمانه وي د پیمانه لبریس ولا لوی کور خراب سو لیکوایل سیم خراب سو لوزدا وطنم په دې کې هدف وزنی دی لادر کېدل دی ماورای عدالت مړی دی مرش تو وز دس لار نه معلوم چې پاغه لار مر روان سو نو مرش به ژوندې پات کړل سو مرش به څوک نه وجلی مرش ته دا سرک د لار د قانون مرش وز غواړو چې پرغه مر روان سو زمر ژوند په امانی پښتانه مندې نه بورې کیږي پښتنه خوندې نه کندېږي
پر پېښه باندې خپل د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان هم سخت خواشنی څرګنده کړې او تیر شپه په ارباب او سکوټ کې دا نېشنل ګوند مشرانو سره په خبرو کې ویلي دي چې د اسد خان څخه د قتل به د هرې خوا جاج اخلي او په پېښه کې تورن کسان به نه معافوي ماته هم ډېر افسوس دی ځکه چې د اسد خان تعلق د عوامي نېشنل ګوند څخه و او هغه د یو دیدار تر څنګ د بلوچستان اوسېدونکی و د حکومت له لورې زه تسلي درکوم چې د پېښې به نه یوازې په سمه توګه پلټنه کیږي چې تاسو ته انصاف درکول شي بلکې د اسد خان د وژنې ستونزه به هغه ډول اوارسی لکه چې څه ډول په دې وروستیو کې حکومت د هزاره قبیلې د کان کیندونکو د وژنې ستونزه هواره کړې وه بل لور ته د کوټې د پولیسو مرستیال مشر محمد ازر اکرم تیر ماښام ناوخته په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته ویلي دي چې د اسد خان د غوا په تور کې یو کس نیول شوی دی څوک چې د لیویزو سپایي دی دغه پر شودلو باندې د اسد خان مړی د جمعې په ورځ د نوسار د یو کوی یا څاګي څخه مندل شوی دی د نوموړي په وینا چې نیول شوی کس اسد خان د تښتونې وروسته وژلی و خو اوس د نیول شوي کس څخه د پلټنې کار روان دی امکان دی چې ډېر ژر به نور مهم معلومات ترلاسه کړو د یادونې وړ ده چې اسد خان تیر کال د ستمبر په 15مه نیټه هغه مهال د کوټې د ایرپورټ روډ څخه لادرکه سوی و کله چې هغه د چمن څخه د کوټ په لور روان و وروسته پولیسو د ایرپورټ په تاړه کې د اسد خان د اغوا مقدمه لاسلیک کړې وه د اسد خان د راخوش کولو لپاره عوامي نېشنل ګوند نه یوازې په کوټه او د بلوچستان په نورو برخو کې احتجاجي مظاهرې کړې وې بلکې 15 ورځې لمخه یې په ټوله هیواد کې د اسد خان په ګډون د نورو لادرکو کسانو د راخوش کولو لپاره په ملکي کچه احتجاجي لاریونونه او مظاهرې جوړې کړې وې
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ام ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي
اوس په لارڅو خیبر پښتونخوا د خیبر پښتونخوا د باجوړ چارمنګ سیمه اوسیدونکو وای په دې ځای کې د لشمیا ناروغي وهلو ماشومان شمیر اوس سلوته رسیدلې دي او حکومت دې د دوی په وینا د دې ناروغي د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي د باجوړ چارواکي بیا وایي چې تر اوسه روغتونونو ته په ورولسو او لس ماشومانو کې د لشمینیا تصدیق شوی دی د چارواکو په خبره د ناروغي د علاج لپاره دوه مرکزونه جوړ کړي او د مچردانو سپری کولو اقدامات هم پیل کړي دي تفصیل به له شانواز ترڅو واورو
د باجوړ په چارمن کې د لشمینیا ماشه متاثره مریضانو شمیر په زیاتېدو دی د تیرو درې ورځو راهسې د سیادت محکمې باجوړ پوینا یو وش ماشومان متاثر شوي خو ځای خلک وایي دغه شمیره د سلو نه هم زیاته ده محمد ایاز خان وایي دوی ته په سیمه کې کوم سہولت هم نشته چې ګنې خپل ماشومان ورولي او علاج وکړي
دا اصغر سیدا شاه مانوګي کرکنۍ او هلکی چارمنګ او دسه پسې چنار هلال خیل بابڑا هاشم پدې زینو کې انتهای ډیر زیات دی د بدمرغه دلته چې کوم د لشمینی لپاره کوم ویکسین دی هغه بالکل چې کوم دی نشته دی په سرکاري هسپتالونو کې بل دغه چې کوم علاقې دی په دغه کې په مشکل سره یو وسی سیده د هلال خیل او هغه فعال ځن دانه د چې یو میډیکل ټیکنیشن پکې کلوي او کلنی
د باجوړ په چارمنګو نورو غریزو سیمو کې او د محمود په پندیالي ساپو د دانشکول په شمول میچنه کوم د لشمینی نیا ماشه چې چلی شوی ماشومان هر کال په ګڼ شمیر کې مخې ته راځي د باجوړو د محمد دودو سیادت د محکمې پوینه چې دوی ورله هر کال ویکسینونه راغواړي چې د متاثر شوی ماشومانو علاج پی وشي درې کال وړاندې چې په محمد کې دغه ویکسین کم شوی نو د ځای خلکو له خوا هم دغه ویکسین بیا په 200 تر د 1000 روپو پورې په خپل روپو اخستل کېدل هغه وخت چې په میډیا دغه رپورټونه خور شو نو د دواړو ځلو انتظامی او بیا دغه ویکسین د سرکار له خوا وړیا خلکو ته ورکول شروع کړل چې د باجوړو چارمنګ د خلکو پوینه د دوی سیمه ته خو ویکسین لا هم نه دی وروړي البته ناروغ ماشومان ورته پروختون کې داخل کړو حمیم الله خان د چارمنګ وسیدون کې دي او د مشال رډیو ته وویل
دیکې د لشمین یا د کیسز ډیر جلتی سره یعنی ډیر تیزی سره روان دي. تقریبا وسه پورې 120 کسان د سیدی ماشومان جنکه ولکان هغه کې شامل دي چې دا هغه ته لګیدل دي.
چار منګ د باجوړ د خارنه څه په 44 کیلومتره کې په نور پریواته اړخ د سرحدي پولیسو سره نږدې آباد سیمه ده چې د باجوړ د نور سیمو په نسبت ورته حکومتي سہولتونه کم دي. د باجوړ د صحت محکمې ضلع افسر ډاکټر عدنان مشاد رډو ته وویل دوی سره په یو ویشتو ماشومانو کې ولس کنفرم او یا تصدیق شوي د لشمین یا مریضانو خولي څلور ماشومان شکمن دي او د ټولو علاج هم روان دي. بیا نو دغه سیمه کې د ضلع انتظامی لخوا کوم رقم عملیات پیل شوي؟ مشاد رډیو د نوګه سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر حبیب الله وزیر نه دغه پوښتنه کړې ده.
او دوی کې موږ دوا سنټرې ورته جوړې کړې دي. یو په نوګه یو هسپتال کې دي او دلته په هډ کوارټر هسپتال کې مطلب دی چې هغه ورته جوړ کړې نو چې کوم لښلمي والا متشلین دي بیماران یې هغه درته موږ انډر ټریټمنټ ساتو. نو باقي هلته سپریمري مچردانې او یې نه سره واند نو ان شاء الله چې دا باندې سره کنټرول شي.
ډاکټر عدنان او حبیب الله وزیر په ولس غږ هم وکړ. هر داسې ماشوم چې ور باندې د کورنۍ هم شک پیدا شي چې ګنې لښمین یا ماشي چې چلے باید د دوی سټاف یا عملیته ریپورت کړي چې په وخت علاج هم وشي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوخه کړي ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د خیبر پښتونخوا حکومت د خیبر ضلع تیرا درې ته د سب ډیویژن حیثیت ترکولو منظوري ورکړې ده. چارواکي وایي له دې سره به په تیرا کې په لومړي ځل سرکاري ولسی ادارې خپل دفترونه جوړ کړي او سیمې خلک به نور د خپلو سرکاري کارونو لپاره باړي او جمهوریت ته نځي. د خیبر اوسیدونکو وایي حکومت وړاندې هم داسې اعلانونه کړي خو عملي کړي نه دي. نو باید چارواکي د ولس ستونزو ته په کتو ژر تر ژره خپلې ژمنې سرته ورسوي. د دې په اړه تفصیل فرحات شنواری واورو.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی چې دوی تیرا درې ته د ځان له سب ډیویژن حیثیت ورکولو پریکړه کړې او هلته به د سب ډیویژن په کچا ټول سرکاري ادارې قائموي او تیرا خلکو مشکلات پور سره رقم شي. د یو څلومه حلقه یعنی باډي او تیرا نه منتخب شوی د صوبایي سملي غړی او د خیبر ضلع د پرمختیايي کارونو کمیټې چیرمن محمد شفیق پردای مشال ریډیو ته وایي چې رله محمود خان د تیرا د سب ډیویژن جوړولو منځوري ورکړه.
اغه باندې چې کله ما غوښته وکړه وزیر اعلی سه په موقع باندې چې کم دی سیم بی آر کم ممبر ریوینیو ناس نو په جواب کې ویل چې ان شاء الله په اپریل میاشت کې به موږ دا نوټیفیکیشن وکړو او چې هغه سره به تیرا چې د یو ځان لا سیب ډیویژن وی داغه به فائدہ دا وی چې په تیرا کې به بیا چکم اس ڈی او لیول یا سب ڈیویژنل آفیسر وی هغه بیا پتیرا کې د غوی دفتر دی. تیرا یو تحصیل کمپلیکس به جوړی کی چې په هغه کې د ټولو محکمو افسران سب ڈیویژنل لیول پورې داسې د ډیسټریکټ هډ نه علاوه هغه لاندې چې څومره تحصیل هډ کوارټر خلک وی هغه به ټول هلته موجود وی او خلکو ته به اسانی وی چې په موقع باندې خپلې مسلې هلته غوي ته مخې تکړي او حالي کی.
د صوبایي سملي غړي محمد شفیق پردی وویل چې یو شمیر نورې منصوبې مهم ورته په ګوته کړي او دا غي منظوري هم ورکړه.
د بجلی ته وکړه چې اغه د پاره د ګریډ پروپوزل د وابډا حکامونه وخت وکړه چې تاسو به دا ماته پراتلون کې اجلاس کې پیش کړي او امید لرو چې دغه د تیرا ګریډ باندې به ډیر زر منځوري او کار هم شروع شي. په دې روان بجټ کې ډیر داسې پروجیکټس دي چې هغه موږ په ګوته کړل او په دغه چې کم سالانه ترقیاتی پروګرام دی په هغه کې به شامل شي. ما د تیرا د پاره د کرکټ سټیډیم غوښته وکړه نو هغه ویل چې بالکل دا باندې مونږ کار کوو. پیر میلا چې کما تیرا علاقہ کې دا میدان کې هغه ته 3.5 کروڑ روپے منظوری شوی دی او پاغه باندې به چې ډیر زر کار روان شي. د کریډټ کالج باره کې خبرې وشوې او د یو ډیگری کالج د منظوره اعلان هم شو په باړه کې.
د خیبر زلی وګړي وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا خیبر زلی او نورو قبایلی زلو لپاره وخت په وخت باندې د پرمختیایي کارونو اعلانونه کیږي خو بیا پرې عمل نه کیږي. نو په کار ده دا اعلانونه عملی شي. د خیبر زلی یو سیاسي مشر هاشم پردی وایي چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو په وخت دا وعده شوې وه چې د ان اف سی ایوارډ نه به قبایلی زلو ته 3% برخه ورکوي او د یو ځانګړي 10 کلن پرمختیایي پلان لاندې به پکې سالانه 100 ارب روپۍ خرچ کوي خو دا غې نه پکې تر اوسه 100 روپۍ خرچ نه شوي.
چې کم 110 ارب روپۍ اعلان یې کړی دی هغه موږ له نرسي هغه روپۍ بیخي په موږ باندې نه استعمالیږي. نو موږ سره خو ډېر زیات زیاتی شروع دی د قبایلي عوامو سره بیخي زیاتی شروع دی. که د حکومت کورونه پکې کړي وای ترقي یې ورکړی وای بجلی یې ټیک کړی وای اوبه یې ټیک کړی وای روډونه یې ټیک کړی وای دغو خلکو به بیا لږ ډېر زړه نیولی وای چې د زم کېدو کې خو یې موږ خیر شته. هغه سکولونه اوسه پرې نه دي جوړ شوي او هېڅ سهولت هم پکې نشته. په یو نیم سکول کې چې ته پلاسټک هغه ټینکې د اوبو یخې وي نه اوبو سهولت پکې شته نه د ګرمې نه بچ کېدو نه یخنې نه بچ کېدو نور ټینټونه دي په ډېرو کې.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې دوی قبایلي ضلعو ته د پولیسو او عدالت نظام وغځاوه او په صوبایي اسمبلۍ کې ټولو قبایلي ضلعو ته نمایندګي ورکړه او په مرحله واره توګه به د قبایلي ضلعو حیثیت بندوبستي ضلعو سره برابر کړي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوس هم یو ورځو افغانستان ته خوست ته ځو. لاغ وروسته به بیا سوات ته ځو چې هلته یوه میله سوې ده او درې ورځنۍ میله پیل سوې ده. او خوست ته ځو. د خوست اوسیدونکي او چارواکي وایي ولسونه د دوی د سوکاله ژوند لپاره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قرباني ستایي او په یو شاق ورڅخه ملاتړ کوي. دوی یادې څرګندولي په خوست کې پرون د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ورځ په لمانځه غونډه کې وکړې. د غونډې ګډونوالو همدارنګه ښځو او ماشومانو په دې موقع امنیتي ځواکونو افسرانو ته د ګلونو ګډې ورکړې او له افغان دولت وغوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو ژوند ښه کولو ته پوره پام لرنه وکړي. نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ لري.
د شنبه په ورځ په خوست کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملي ورځې د لمانځنه ګډونوالو او مدني فعالانو ویل په دې مراسمو کې د سلګونو ولسي وګړو ګډون د خي چې ولس د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ دی. په دې ورځ د افغان امنیتي ځواکونو په خوا کې لسګونو ځوانانو او مدني فعالانو هم پوځي درشه اغوستي وي او په دې توګه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له سرتیرو سره خپل مینه په ډاګه کوله. مدني فعال فرید الله قربان مشال رادیو ته ویل
موږ په دې حساسو شیبو کې دا غوره وبلله چې د خپل نظامی ځواکونو په ملاتړ راووزو د دوی مقدس نظامی لباس پر تنکو دوی ته هم مورال ورکو او هم یې د قربانیو درناوی وکړو چې د هیواد د ساتنې او د خلکو د ژغورنې په لاره کې هر ورځ ورکوي.
دینی عالم مولوی محمد داوود وقفي وایي سرتیری هغه کسان دي چې د خپل اولادونو یتیم توپ ته املا تړلې خو نه غواړي چې د دې ولس کوم مور بوره شي.
سرتیری هغه څوک دی چې د خپل مور بوري کیدلو د خپل باچی یتیم کیدلو او د خپل میرمنې کونډې کیدلو ته املا تړلې دو ولې نه غوړي چې د ولس بالا مور بوره شي د ولس بالا میرمن کونډ شي او د ولس بل باچای یتیم شي. نو ځکه سرتیری دی چې د حقیقي افغانانو په میانځ کې او د دوی په زړونو کې ځای لري.
د کب د نهمې د لمانځنې له مراسمو څخه افغان سرتیرو افسرانو هم خوشحالي څرګنده کړه. ویل چې د ولس اخلاص او ملاتړ دوی ته د لا زیاتې قربانۍ توان وروباخه. په خوست کې د ملي اردو افسر الیاس مددي ویل
د افغانستان د ملکی وکلو څخه ډیر خوشاله يم او دوی ته د اطمینان وکوم چې مونږ به ان شاء الله شپه او ورځ لکه سره کم چې د وطن څخه د خاورې څخه ول څخه مونږ دفاع کړی دا او دوی څخه به بیا دفاع کوو په میړانه او په دې لار کې بدلې هیڅ سرخندنه څخه مونږ تیر نشو.
د حامد شیر افغان په نوم یو سرتیری وایي د دې ورځ خوښي دا ده چې لیوی خاطر امنیتی او دفاعي ادارې د وروري فضا لري او بل لوري ته ولس په یو غاک ملاتړ کوي.
ګورو چې امنیت ملي پولیس ټول لکه ورونه ونت خلک ملکی وینو چې مشته ډیر مینه لري مشر در مشته ډیر مرال لکه مې تراغه چې وخت روینم په وجود کې د وطن نه دفاع کوو او هیڅ څوک نسی کوي د دفاع ته د ملکی خلکو ته ضرر ورسوي. ان شاء الله مش په خدمت کې یو او تل په خدمت کې وسو.
د خوش چارواکو بیا په دې مراسمو کې د سوري موضوع یادوله او بشپړې سوري تر رسیدلې په دې پوري تړلې وبلل شي ولس تر بل هر وخت زیات د افغان ځواکونو حمایت لپاره ملا وتړي. په دې مراسمو کې د ملي اردو ملي پولیسو ملي امنیت او سرحدي ځواکونو په پلي ډول او د وسایطو د نمایش لپاره رسمي گذشت تر سره ک د کب نه هم څلور کال وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو په نوم ونومول شو. له 2001 میلادي کال را په دې خوا د نړیوالو ټولنې په مرسته د افغان ځواکونو د تنظیم او پیاوړي کېدو لپاره هڅې روانې دي.
د نجیب الله خیل رپورٹ موریدی او سم د دینیمای هورستی رپورٹ ترازو او هغه هم د سواد دی. د خبر پښتونخوا د سیلګری محکمې چارواکی وای د سواد د مټې په غبنجبه کې د فروری لښ پروستمی درې ورځنی میلا پیل سوی دی چې پکې د لوبو مقابله هم کېږي. چارواکو زیات کړی چې د سیمې ته سړک پوښ کړی دی پوښ کړی دی او ګڼ خلک میلې ته ورغلي دي. په لوبي کې برخه اخیستونکي مشال لیډو ته ویلي چې د یخنۍ باوجود له میلې خوند اخیستی دی. نور حال به له سواته د نیاز احمد خان په رپورت کې وره.
د سواد تحصیلي مټه غبنجبه سیمه چې د مټینا ساسلويخ کیلومتره لري غرایزه سیمه ده. د خیبر پختونخوا سیلګری محکمې پکې درې ورځنی فیسټیوال شروع کړي چې پکې په وورو کې لوبي او خوراکي سټانډونه لګولې شوي. د غبنجبي غرنو په لمن کې د مټو د طاقت لوبي کوونکي یو لوبغاړی نوید چې لوبي وګټله وایي موسم یخ دی خو لوبو خوند وکړو.
اما سریسلینګ نن موږ مقابله ویجی لکه په غبنجبه کې او ډیر په یخ موسم نن بارانمو نن په غوارمو لري. د هغه باوجود موږ دا خسته پروګرام شو جی پای کې موږ ډیر ټف مقابله وکړې او دا تاسو څنګه پته چې ما سریسلینګ کې لکه د طاقت ډیر زور ازمایي ډیرې پاغې کې نو منګ پدې کې نن دا مقابله وین کړی لکه منګ پدې انتهایی خوشاله یو. خلکو ته منګ دا خواست کړي راشه غبنجبې تاسو ګورئ او تاسو چې د یو راشه تاسو به حیران شې. تاسو ډېر زګونه کتلې خو غبنجبې ته یوم نه رسیږي. ډېر بهترین علاقې دی لکه بسواد کې دا بهترین علاقه دی.
غبنجبې کې د وچو میوه ستاند لګون کې د منګوري افتاب وای چې اول ځل دغه سیمه تا ورغله او تمکوي چې سودا به خرڅ شي.
منګ دا سواد سوغات یو کمپنی نیو لانچ کړی دا بسواد کې منګوره کې دا منګه صرف د غبین او د ډرای فروټو کار کو او دا پروګرام موږ دې لپاره کړ ان شاء الله ستال غوږم غړي خره خلک عمر روان دي نو دا ورځ به ان شاء الله پروګرام خره واني.
د مټي ځای اوسیدونکو امان الله وای چې دغه سیمه ډیره خسته ده او خلک بورته ډیر کم تل. اوس ورته حکومت سړک پوخ کړو خو دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د ځای اوسیدونکو د مسلو د هم خیال وساتل شي.
دا د سیلانو لپاره ډیر خاص پارک دی. دلته باندې مقامي خلکو د روزګار هم ملو شي. هغه د روټ لاړه هغه ته چې نن د بيچ هم روانه ده. بلداري چې کم سیلانان چې راځي موږ هم دا وایو چې د دې سي د خلکو د کلچر خیال وساتل شي ځکه چې موږ د پښتنو رونه دي او زمونږ کم مقامي کم دیهاتي خرچې د لري ساده دي. دا غو کلچر ډیر سیمپل دی نو هغه مو چې زمونږ د احترام د وکړي چې موږ د ملمنو احترام کوو زمونږ د مو کلشي دلته د کلچر خیال وساتل شي.
غبنجبه کې فیسټیوال تابعیا کونکي د خیبر پختونخوا سیلګری محکمه سیکرټری محمد عابد مجید خبريالانو ته وویل چې دغه سیمه کې سیلګری ته ود ورکول کې ځای خلکو ته روزګار ورکول هم مقصد دی.
ماره 11 ایسے پروجیکټس ہیں جو پرائیویټ سیکٹر انویسٹمنٹ کے لیے اناؤنس ہو رہے ہیں.
زمونږ دارنګه یو لس منسوبې دي چې هغه د شخصي دارو انویسٹمنٹ لپاره اعلان شوی. د نړیوال بانک سره پر کار روان دی. دلته په چیر لیفټ هم کار روان دی. زمونږ خیال دی چې موږ دغه رنګه شپک شپک سوا کې ناز مګه او تاکو هغه کې یو منسوبه جوړ کړو پر تسړکو جوړ او د ماحول خیال هم وساتل شي او د چاپیریال د ساتنې د ضابطو خیال وساتل شي. به سره به ماحول دوست سیلګری ته ودا ملاو شي
پر اسکو ایکو فرندلی ټوریزم ملګي.
غبنجبه سواد کې بعد درې ورځې د سیلګری فیسټیوال روان وي چې پکې د بیلابیلو سیمو سیلانیانو ته د تلو دعوت ورکړل شوې. فیسټیوال کې د پښتو موسیقۍ تابعیت هم اعلان شوی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تاندے ہلے
دا پختنو خزو او انجونو لپارا زانگڑی خبرونا تاندے ہلے چی پکے پختنی دا خپلو مسلو کامیابیو او خپل جند حال لتاسو سر شریکوی
دا ہر زیارت او جمعی پورز لمشال لڑیونا
تاندے ہلے
تاندې هلی خبرونه په دوه منی مای کې درته لرو خو اوس وخت سوې دی 12:30 بجې انیسا اجمل به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي
عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان لپاره بیان اسد خان اچکزي د بشنې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده د ګوند د اسد اچکزي په مړینې د ویر او نن یې د بلوچستان په لویو خارونو کې د هړتال اعلان هم کړی نوموړی د 2020 کال په سپټمبر میاشت کې له کوچلاو څخه نږدې تختبل شو او پرونی مړې اومندل شو د خبر ضلع د پرمختیايي کارونو کمیټې مشر او د تیرانا د صوبایي اسمبلی غړي محمد شفیق افریدی ویلي چې وزیر اعلی د تیرا د سب ډیویژن جوړولو منصوري ورکړي او په اپریل میاشت کې به په دې اړه نوټیفیکیشن ورکړل شي د بچور چارواکی وای د لشمینیا ناروغۍ د علاج لپاره یې په ناوګي او هډ کوارټر اسپیټالونو کې دوه مرکزونه جوړ کړي او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د سپری کولو او مچردانو ورکولو اقدامات هم پیل کړي دي د صحت چارواکی وای چې په سیمه کې په ولسو ماشومانو کې د لشمینیا تصدیق شوه په پاکستان کې پتیرو سلیریشت ساتونو کې د کورونا وایرس لوجې نور دیریشت کسان مړ شوي دي د کووېډ 19 په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي وی پانی نن لیکلي چې پتیر شواروس کې د کورونا وایرس یو سل شپږ اویا کیسونه ریپورت شوي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کومندان جنرال سکاٹ ملر وای د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته راوړنې باندې لاسه ونوسی ملر پرون په یو ویډیوي پیغام کې افغان ځواکونو ته د دوی د ملي ورسې د مبارکې په پیغام کې ویل چې د امنیتي ځواکونو داغو هڅو مننه کوي چې د افغانستان او په تیره د افغانانو لپاره شوې دي او د سعودي عرب چارواکو پرون ویلي چې پوسی پریاس خار د میزایل حمله ناکامه کړې ده د سعودي عرب چارواکو د دې حملې تور د یمن په حوثي یاغیانو پورې کړې دي خو هغه لا په دې اړه څه نه دی ویلي
د خبرونو لنډیز ملانی ساجمل اوریدلې او سمونی ځ خبرونه قانوني لار چې بوروال کاکړې وړاندې کوي
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو اونیزه خبرونه اوري زه بوروال کاکړ مو د کوربا پیس هرکلی کوم په دې اونیزه خبرونه کې موږ په پاکستان کې د آئین او قانون لمخې د خلکو پر حقونو او د هغوی پر ذمہواریو له پوهانو سره خبرې کوو دا خبرونه به پر یو شمیر داسې بیلابیلو قانوني موضوعاتو مشتمل وي چې د ولس له ژوند سره نیغ په نیغه تړلې دي خو د پایل په څو خبرونه کې به په پاکستان کې د آئین جوړونې سفر او پړاوونو ته کتنه کوو په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان د دویم اساسي قانون په اړه واوریدل کوم چې په 1922 کال کې د هغه وخت پوځي واکمن جنرال ایوب خان جوړ کړو په هغه خبرونه کې مو د دویم اساسي قانون یا آئین د جوړیدو او جمهوری اساس په اړه اوریدل د یادونې په توګه به ووایو چې په پاکستان کې په 1958 کال کې د لومړی آئین لماتلې څخه بیا په 1922 کال کې د دویم آئین تر منځوري جنرال ایوب خان د پوځي امیر په توګه پر پاکستان واکمنۍ کړې و د هغه د واکمنۍ پر مهال په ملک کې دویم اساسي قانون جوړ او د 1922 کال د جون پر 8 نیټه عملي شوی و د پاکستان دویم اساسي قانون د 1901 کم او یا د مارچ پر 15مه په داسې حال کې معطل ګرځول شوی و چې ایوب خان واک جنرال یحیی ته سپارل او هغه بیا په ملک کې مارشلا لګولې و خو د 1901 کال د دسمبر پر 10مه په پاکستان کې په لومړي ځل عام انتخابات وسو خو د 1901 کال د دسمبر پر 10مه په پاکستان کې په لومړي ځل عام انتخابات شوی و چې د شیخ مجیب الرحمن په مشرۍ د هغه وخت عوامي لیگ په ځانګړي توګه مشرقي پاکستان کې په غوڅ اکثریت بریا ترلاسه کړې و خو د جمهوریت اصول لمخې پر ملک د عوامي لیگ واک تسلیم نکړل سو او په نتیجه کې یا پاکستان مات سو د سیاسي او پارلماني چارو پوه افراسیاب خټک د دې دوران آئینی او پارلماني بحران داسې بیانوي
نو چې ایوب خان کله بحران سره مخامخ شو او په دې پوه شو چې لس کاله بادشاہی نه پستې نور واک نشي چلولې. نو په ظاهر دي چې خپل آئین باندې عمل کړی وی. آئین کې د ایوب خان آئین کې لیکلی و چې صدر لري کیږي نو هغه به واک سپیکر ته د قومي اسمبلی سپیکر ته ورکوي. مګر سپیکر ته ورنه کړو هغه د هغه وخت فوج چې کوم مشر جنرال یا خان کمانډر چیف هغه ته ورکړو او هغه ولګېدو هغه بیا مارشال لا ولګولا. نو دی ای خان مارشال چې وا دا د لاندې انتخاباتو شو دا مارشال په نه شپې تم په ویلو کې راغله او په اویا کې انتخاباتو شو خو دې اقتدار منتقل نه کړو. یو اویا ټول کال په بحران کې تیر شو. مشرقی پاکستان کې جنگ ونښتو او په دسمبر یو اویا کې پاکستان په ټوټې شو.
د 1900 کال په انتخاباتو کې په مشرقی پاکستان کې د شیخ مجیب رحمان په مشرۍ عوامي لیگ او په مغربي پاکستان کې بیا د ذوالفقار علي بټو په مشرۍ پیپلز ګوند زیات چوکۍ ګټلې وي. افراسیاب خټک وای په پاکستان کې د دریم اساسي قانون جوړولو چاري په 1902 کال کې د ذوالفقار علي بټو د واکمنۍ پر مهال پیل شوې وي.
ذوالفقار علي بټو چې په پنجاب او سندھ کې د پارٹی انتخابات ګټلې او د عوام کال انتخابات ګټلې دی یا خان سره مرګر شو او د هغه وخت پاکستان د وزیر خارجه په توګه او اقوام متحده کې چې کله پاکستان د ټوټې شو نو جنرالان چې کله دلته بي وس شو پوهېدو چې د پاتې پاکستان هم سنبالول نه شي نیم خلاړو نو دوی بیا بوټو راغوښتو. بوټو ته دعوت ورکړو. بوټو راغی نو بوټو هم دا عجیبه کار دی چې لومبی ځسی چې یو سیول سړی هغه مارشال ایډمنسټریټر شو او بوټو صاحب دا دلیل ورکړو چې دی وخت کې چونکې مارشال قانون دی بل قانون شته نه نو د مارشال مشرتابه په غاړه اخیستونه له هغه سره بل لار نشه. برحال هغه مارشال ایډمنسټریټر شو. بیا په 1902 کې چې کله د آئین سازۍ کار شروع شو نو یو ابوری آئین جوړ شو. ابوری آئین دی ابوری آئین لاندې بوټو بیا د صدر کار لاس کې واغستو د ملک صدر شو او چې درې ایم کال کې کله آئین پارلیمنٹ منظور کړو او پارلیمانی وفاقی آئین جوړ شو نو بوټو بیا د پارلیمنٹ لارې وزیر اعظم شو او پاکستان وفاقی جمهوری مملکت شو.
د پاکستان دریم اساسي قانون په 1903 کال کې منظور شوی و کوم چې تر اوسه په ملک کې عملی دی. د آئینی او پارلماني چارو پوهان د دې آئین جوړونی او جمهوری اساس په اړه بیلابیل نظرونه لري. د آئینی چارو پوه ډاکټر زبیر مسعود پر همدې موضوع تحقیق او پی ایچ ڈی کړی دی. نوموړی له دې سره اتفاق نه لري چې ګواکې په پاکستان کې نافذ العمل د 1903 آئین په جوړېدو کې د ولس د استازو جمهوری حقونه پر ځای ساتل شوی و.
یو خدا خبره کول چې د 1973 درې اویا آئین چې کوم دی هغه یو متفقه آئین دی. یو دا خو غلطه خبره ده. دا خو مطلب لکه د مطالعه پاکستان په ذریعه باندې چې د پاکستان د ریاست کم سټیټ نریټیو دی هغه باندې دا ډېر زیات پروموټ کړی شوی دی. ایون چې مونږ واړو په کتابونو کې به هم دا خبرې ویلې نو مونږ به هم په دې باندې بلیف ساتلو. خو چې کله ما خپل ریسرچ پی وکړو ما خپله پی ایچ ڈی په دې باندې کړې ده نو ما چې کله ډیټیل وکتل او زه مطلب اومه کتو چې کوم کانسټیټیوشن میکینګ پروسس او هغه نه پزې په دې نه چې ورسېتون چې هغه مطلب یو متفقه آئین نه دی دا کنسنسس ډاکومنټ چې ورته وایي چې یونانیمس اپینین اور باندې دا ټول غلط دی.
ډاکټر زبیر موسود وای د دې آئین د غیر متفقه بلل کېدو لپاره د دلیل په توګه درې څلور تاریخي واقعیات وړاندې کول ضروری دي. د دې په وینا دا واقعیات ځکه مهم دي چې په 1901 کال کې چې پاکستان ماتو او له مشرقي پاکستان څخه بنگلاديش جوړ شو نو په پاتې پاکستان کې حالات بالکل بدل شو.
د 1970 په الیکشن کې چې کوم یو ماینورټي قوم وو یعنی پنجابیان هغه چې کوم دی سډنلی په یو ډېر غټه میجورټي کې بدل شو نو د هغه ډیموګرافیک او د جیوګرافیکل چینج د هیستوریکل ایونت په وجه باندې ضرورت دا و چې الیکشن بیا وشي. خو الیکشن نه وشو او الیکشن کې چې کوم مطلب په 1970 کې شوی وو په ډیفرنٹ حالاتو کې هم د هغه لاندې چې کوم د چا چا څومره میجورټي وه نو هغه کې نه اصل په کانسټیټیوشن میکینګ پروسس کې دومره چې کوم خبره وشوه هغه دا وه چې کوم مطلب د ستاسو انټرم آئین جوړ شوی وو نو هغه ابوری آئین چې کوم دی هغه په کنسنسس نه وشوی هغه د ټولو قومونو په کنسنسس نه وشوی د نورو قومونو لږ ریپرزنټیشن وو او د پنجاب زیاتو. نو دوی چې والی چې نه دا خو غلطه خبره ده. دې مطلب خدای چې مطلب پنجاب څه غواړي خاص کر د
بلوچستان چې کوم مطلب پولیټیشنز هغه ډېر په ترازو کې نه یو خدای ته غلط کار وشو چې دی انټرم آئین یو داسې فریم ورک ورکړو دا نوی آئین د جوړولو چې په کم کې د پنجاب حصہ زیات وا دریم غټ ایکټ چې کوم اوسو هغه دا و چې د 1973 آئین ډرافټ جوړولو لپاره چې کومه کمیټي جوړه شوې وه په هغه کې دولس کسانو په دولس کې چې کوم دی زما په خیال کې اتو که نه کسان د پنجاب داسې لږ لږ دوه یا درې یا یو کس چې کوم دی د نورو قومونو
ډاکټر زبیر مسعود وای د پاکستان د دری اویم کال آئین کا متفقا نسی بلل کیدای نو په هغه کې د ملک د سیاسي ګوندونو هم یو لوی تیروتنه لاس لري
یو سل سوارلس آرٹیکلو باندې چې کله بحث وشو په هغه کې هم د پښتنو د بلوچو اس ابجیکشنز چې سم راکړي دوی 2000 امندمنټس پکې پروپوز کړي چې په هغه کې سلور سوا امندمنټ صرف د یو سل او سوارلس چې کوم اولی آرٹیکل زو دغه سره ریلیټډ وو نو د دې هغه ټول سلور سوا چې کوم مطلب امندمنټس هغه ټول اوور رول شو یعنی پنجاب او سند چې کوم پالیټیشن سب وخت هغه وشو بیا درس یو شو چې هلته په زما په خیال کې په لیاقت باغ کې مطلب د نیب په جلسې باندې چې کله د پروتو د حکومت د طرف نه حمله وشو خلک پکې مړه شو نو بیا مطلب نیب لیډرانو یو ډېره غټه غلطي وکړه چې دوی میدان ورته پرېښودو او دوی مطلب مکمل بایکاټ وکړو the constitution making process na do zar zar chikam de da baki chikam somra article di yani da di par tak tak ki okde pass kade le tole aw ja pa akhiri uraz bane da nap ka sam wala aw da stakhati war bane okde che pakam ke wali khanum shamil ho sirf da baloso salur ke matlab tere ka sam da stakhati na war bane okde ka do ka sam da stakhati na war bane okde
د پاکستان د سینټ پخوانی غړی رضا محمد رضا وای د پاکستان ترماتی دو وروسته باید د پاتې پاکستان لپاره د ټولو قانونو په استازیتوب د آئین ساز اسمبلی غوښتنه سوی وای
کېدل بداسي چې اوس په چې بنگال لاړی آزاد شو نو یو د پاتې پاکستان د لپاره په بل آئین ساز اسمبلی جوړېدل هغه آئین ساز اسمبلی په اوټ پر دغه بنیاد اخیستلې چې دا اوس موږ مغربي پاکستان دی بنگال موږ آزاد شوی دی دا به موږ څنګه ملک جوړو د دې د پاره به دا روان آئینی نظام د ولس پر رائے د بغښت او د هغه پر بنیاد به دا منتخب کېدل بیا باغی آئین جوړاو لیکن دا سی وسو چې دا نو موږ د پاکستان د سیاسي قوتونو چې اوس تاریخ کمې نتیجې را ایستلې دي هغه دا ده چې دا د دې ټولو پاتیانو بیا یعنی یو غلطی وا د دوی یو صحوه وا چې دا اوس تاریخ و دوی ته داش بیا نړی چې دوی په کار دي چې آئین ساز اسمبلی غوښته وای دوی د پاکستان د اسمبلی یعنی نوې منلې کوم سي دا د باقی مان د پاکستان د پاره پاته وا لیکن وسو دا سي چې هغه دا مطالبه و نسوه بلکې یو لوی جبر دا وسو چې په ټوټه دا اختیار ورکړل سو چې دا یو ابوري آئین جوړ کا دا ابوري آئین ذوالفقار علی بھٹو په خپل مرضی د خپل ماهرانو په مرضی باندې جوړ کړ او هغه داسې آئین و چې هغه د پاکستان یعنی پاکستاني پرته لکه څه هم دا فیډرل د قومونو ملکو کثیر قومي ملکو لیکن هغه داسې راوستې ټول اختیارات په ابوري آئین کې هم هغه د پاکستان یعنی وی صوبته یا اکثریت آبادی والا صوبته د هغې د اکثریت ترجمان یو آئین جوړ دی
خو افراسیاب خټک بیا وای چې دی آئین ته متفقہ آئین ځکه ویل کېدای سي چې د پوینا هم یا په جوړولو کې د ملک لوی او واړه ګوندونه شامل وو او هم د دوی لوی غشتنی منل سوي وي
موږ ویل شو چې پاکستان په تاریخ کې یو آئین د سی بلل کېدی شي چې هغه مشروع یعنی جایز وو او د ولسی نمائندگانو په لاسونو کې جوړ شوی او هغه دغه درې اویم کال آئین دی ځکه چې په دې کې پاکستان پیپلز پارټي چې پنجاب او سند کې اکثریت لرلو او حکومت کې ناسته وه هغوی برخه وه بیا ورسره نیشنل عوامي پارټي و نیب چې هغې او جمعیت علماء اسلام دوی په بلوچستان او پختونخوا کې حکومت او دوی هم ورسره په دې کار کې ملګری وو او نورې اپوزیشن پارټۍ هم چې اگر چې پارلیمنت کې ډېره نمائندګي دا وه خو چا یو دوه درې څلور نمائندګانو خو ټولې پارټۍ په دې راضي وي او شاملې وي او متفقه تور باندې جوړ کړی وو یعنی متفقه په دې معنی چې په یو نیم خبره خو اختلافات بیا هم وو
د
د پاکستان د سینټ غړی تاج هیدر وای په یو ملک کې د آئین جوړولو لپاره د اکثریت لرونکي ګوند ذمہواری جوړیږي چې د ټولو غاړو اندیشنې او شکایتونه لری کړي. د د پوینا د پیپلز ګوند مشر ذوالفقار علي بټو د درې اویایم آئین جوړولو او منځرولو لپاره همداسې کړی وو.
شہید
ذوالفقار علی بھٹو آئین جوڑولے شو په اسمبلی کې د هغه ډېر لوی اکثریت وو. د اسمبلی یو سلو درې دیرش غړي وو او په هغه کې سلو ته نږدې د ذوالفقار علی بھٹو د ګوند وو. هغه هر څه په خپل خوخه کولای شو خو هغه داسې و نه کړل، بلکې همغږي را منځته کړه او هر فکر لرونکي یې په څه نا څه شکل ضایع کړل
اور هر نقطه نظر کو کسی نه کسی طریقه سے اکوموډیټ کرنے کی کوشش کی.
په 1903 اویم کال کې جوړ شوی او عملی شوی آئین که څه هم تر اوسه په ملکی نافذ العمل دی، خو په ځانګړي توګه ملتپال پر ځینې تحفظات لري. د دې اندیشنو او غوښتنو لری کولو لپاره په دې آئین کې یو شمیر بدلونونه هم شوي دي. په دې بدلونونو کې تر ټولو اتلسم بدلون یا ترمیم ډیر مهم بلل کیږي، دا چې د دې ملتپالو شکایتونه څه دي او د هغوی لری کولو لپاره په سویو بدلونونو کې اتلسم بدلون ولې ډیر مهم بلل کیږي. په دې اړه به په راتلونکي خپرونه کې د آئینی او پارلماني چارو له پوهانو سره خبرې کوو. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخشه کوم. هر ځای چې یاست ژوندی او خوشاله اوسئ.
اوریدونکو تاسو له بوریوال کاکړه زخه اونیز خبرونه قانوني لار واوریدله. اوسم فرخند اسد له اونیز خبرونی تاندي هلی سره.
تاندي هلی
د نن په پروګرام کې د پښتو شاعرۍ یو تر ټولو زوړ صنف ټپا او د ټپې لخوا سره د تړاو په اړه تفصیل اوري. زه فرخند اسد يم او په تاندي هلی خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم.
مار دستر گزار دانا سوچ میں کما پیڑ بیل لے ہونا
دا پختو ټپه په اړه زیاترو شاعرانو او ادیبانو لیکلي چې دا د پختو ادب یو تر ټولو زوړ صنف دی چې له پښتنو مېرمنو سره ژور تړاو لري. شاعران او لیکوالان وایي ټپه د پختو شاعرۍ ولسی بڼه ده او خو په کې د خپل ژوند عکاسي کړې ده. لیکواله او شاعره ډاکټر سلما شاهین چې 15,000 ټپې راټولې کړې دي وایي ټپه په پختو ادب کې د خو ایجاد شوی یو صنف دی.
کلیکشن دے دیکھ سب پورا پیکنگ سرم سے دٹولی مات یاد دی اور دٹولی دے خزو دخلی دی اور دا جوڑ کڑی م خزو دی اور 85% دے ٹپو خزو جوڑ کڑی دی ما تبیا سائیکولوجیکل دس چلو شو چے اگے کی تے خزو دا میزریس چے پکرا ل لکہ اس خزو خو لکہ د مینی محبت اظہار او دونو کلو کلینے شی سوسائٹی در تا پتہ تے چے تے پشیر کی کڑے دے چے لکہ ددی ٹپی بدل تن ش پیدا کولی چے اول میں نو او سوے م پزڑ میں تور وینا ڈن شو اس تے مرم دا بالکل به حقیقت کې دا سيچه چې خزي بټي وي شي او په شي په یو د ملاوي د ذریعہ نه یو بل تکتل نه دا ټول کیسه نېچرل جذبو ته هغه د غل ګول هغه کټ غنونه لګول خو پښتنو کېشته لکه د دې غسای کیده لکه یو خزه کو پاس سوري ګو تر ویا خو خدا ډاکټر خو خدا سبل سي خو خدا کو هغه وي جما سړی خو خدا نو دا کیسه خراب ده نو ای په وجه دا ټول خزي شاعرانی شي دی او اوس خو خیر مو کېشته ایجوکیټډ مور پلار دی بچی مخه ترازی نو دغه مو کېشته نو بس هغه هغه زمانہ و شاید چې مزق ز پخپل کنټرولینګ پاور آی تھنک چې زما وزیا
ډاکټر سلما شاهین چې د نور لسنا زیات د پښتو شاعرۍ او افسانو کتابونه هم لیکلي دي وای د ټپو سره له پخوانه شوق لرلو نو زکه یو غختل چې ټپې راټولې کړي
په کومه د کار غشت کوم کار چې شکر کی پې کی کافی سنجیده نو په دې کې دا بیا موږ اډورټایزمنټو کو په دې رساله کې په مارونو کې حکم پښتنو ځان د پاره خپل ځان خوشاله دے پارا ٹپی کلیکشن کنا کھڑی نو آئی دے مترا کنے پدی کڑی نو مایا خلکو بلکہ ولی خان ذاتی ما تخبل کلیکشن را کڑو نہ سو ٹپی اغزان ل پجیلو نو کی کتابوں نو راغشتی ولی کلے وی اغیر را کڑو بیا عبدالرؤف نو شیری وی دے کیمسٹری پروفیسر او اغه ما تے ډیر زیات را کڑی عبدالرؤف شاہ غریب آبادی او اس سکال روزان خلک جمع کی داس کنا تما یو زو کو دی ٹپو سندر مندر سره کلی کی ومی اور دی بیا ما کیسٹی را گون نکڑی بیا ما فٹ پات نے کتابوں نو را گون کڑی او زنانہ کنا گی تب ہم ناس تو مسندر ہوتا ہے چخل کو مسندر ہے کنا وہ ملی کے لئے
ټپا د پښتو ادب سپیشل ټوب او معصومیت سرګندوي چې د هغه مهال پښتون ولس او خاص کر خوځ پکې د زړه ارمانونه په یو سو لنډو ټکو کې بیان کړی دي. په کوټه کې په 2015 کال کې د پښتو ژبې په نړیوال سیمینار کې سیاستوال او لیکوال افراسیاب خټک په خپل مقاله کې د ټپې تعریف صدا سی بیان کړی وو.
ټپا سنسکرت کې باطنی اندرونی داخلي باطنی شوز په داس ته وایي او پښتو کې ټپ زخم ته وایي ټپي زخمي ته وایي یعنی ټپ ټپا دا د زړه د دف احساس دی ټپا چې ټپي په قوت باندې زنه کوي دا ټپي کې ډېر جذبیت دی ډېر ساده مګر ډېر زړه راښکونکی.
بل خوا لیکوال او شاعر کلثوم زیب مشال ریډیو ته د ټپي تعریف صدا سي بیانوي. نوم ټپا شو او په یو ټپا کې لکه اوس موږ یو ټپا راو جانان په هیڅ نه رضا کیږي ته تر وجن مولا دی ورخی تاویزونه نو تاسو وګورئ دا په ځان کې یو کیسه ده د دې په شا باندې ادي کې یو پیغام دی که دا چې اس وګمې ګړنګ وه راخیجا یار می دو ګلو لو کوي ګوتیری بی نو چې ګل دینو ګوتیری بی او یار ده تا هم خزی ویلی ده هغه بل ده نو هم خزی ویلی ده کدا ده نو د دې مطلب دا دی چې دا خزی ویلی ده چې تو ګل لو کوي او ګوتیری بی نو تیار ده یا د ما هم تو رغنی ده نن تر اوخې جا چرنا شي چې د یار ګوتې می بچی کنه دا هم دې کې مزنا نه ده یا بیا جانن زما زه د جانانې کبه بازار می خبر خرڅوي ور سره زما نو دې کې مې یو تاریخ ته دومره اعتماد دې دا غي په مین باندی چې هغه په پټو سترګو روانه ده هغه ته دا احساس نه کیږي چې ما سره بس چلو شي یا ما ته خطر ده یا زما وجود بنی یا زما سر به پکې ورکی
مات په سترګو کې آلو یا نو لار خوشې دغه ما یا نو ډټی
کلثوم زیب دا هم وایي لټپی دا سرګندګي چې پښتنو خوځو با په خوا کوم کارونه کول او په هغه وخت کې په ټولنه کې لکه مو مشکلات یا کړاوونو سره مخ وي.
د خزینه ته وګوري نو د خزینه کار کوي نو خزي شروع کړي دا کې د خزي په ټپ کې مونږ ویلې شو چې ټپراله ورو ورو چې سمره مخ کې کېده لکه ټپ خزي می جن سره ویلې دا ټپ خزي په نظمکه کې چې کلا پروند کار کوي کولا یا ریبلی کولی یوي کولا ناغه واخ کی خزی کړی دا یا کو ګذر باندې اوپر ډکولې ناغه واخ کی خزاغي په غر ته ختلې دا او پټي پر شکولې دی او موږ ته خشاک وایو کنه نو هغه واخ کی هم خزی ټپ کړی دا چې بلار راتل خزه دا کزه دا خپل خبر او کوم چې زه کوکینګ کوم یا لوخوی زم یا د کپری وین زم ناغه واخ کی زه تقریبا نو دا قدرتي او دی نو د کښې مخې ته لاړو وای د مازیګر زیړی انورا تلا ولاړې په ما پریوتل او استاد بوڑی ٹوپا کزار شم اگو استاوی کا گز در سر زما او بلا دا چستا دو جری درشل کا گشا زما دا زرستنی کا گی در پسیوینا او گو را دا ہر ایتوی ٹپی پشا باندی بلی تصویر دی بل خپلی والی دی بل پیغام
لیکوالا او شاعرہ حسینہ گل تنہا وائی ٹپا پو پختو ادب کی دا پختنو میرمنو میراث دی
پختو ٹپا چی کمدنو پا ہر دور کی دا پختنی زنانا دا زر خبر کری دا داغی دا جذبات و خیال ساتلی
دی داغي د جذبات خبرې کړي داغي د غمونو د خوشاله خبرې کړي دا نو پښتو ټپه چې کوم ده نو هغه کې دا ټول مطالب او دا ټول مزامین په ډیر یو منظم ډول کې چې دوا مختصری مصری دی خو لکه ډیر منظم ډول باندې هغه کې د دنیا رنګښتي شي دی چې دغه دنیا هر زنانه هر پښتنه زنانه د خپل زړه یو دنیا غني د خپل جذبات یو دنیا غني د خپل ژوند یو تصویر هغه ته په دغه ټپه کې ښکاری نو زما په خیال چې د اولسي ادب چې دغه سنت کوم دین دا یو ډیر زیات مړ مور پټ په دغه حواله سره چې د پښتو لکه پښتنه مرمن چې کوم دنو هغه په اصلي معنی کې خپل یو میراث ستویل شي زما په خیال چې هغه پښتو ټپه
زما ابي دادا توایا خوشاله نه يم لناکاما ناشته يم کلسوم زی وای تپا په شاعری کې یو داسې صنف ته چې په نړۍ کې مثال ډیر کم دی او بیا په دوو مصرو کې یوې پښتني پلټوله کیسه بیان کړی دا
ګوري تپا خو ځان له یو مقبول زور قدیم سور چې پښتون زور دی دور ټپا ځړه دا تور موږ ویل شو بیا دا مقبول دومره دا چې هر امو خاص تا اګه ماشوم دی کلوی دی کخزا دا کسړی دی کې ایجوکیټډ دی ک ان ایجوکیټډ دی
هم د ټپی پر تاریخ او له پښتنو خو سره د دې په تړاو مو د لیکوال او شاعر حضرت زبیر زبیر سره خبرې کړې چې د ټپی د دوه مصرو تعریف ساده سي کوي
پښتو د ټپی په اړه باندې چې موږ خبره کوو نو د دې د جوړښت په اړه باندې لکه دوه مصرې چې د دې ورومبنې مصرا نه شي لابا او بیا دې مصرو پر سي ديار لسی بیا ديار لسی لابا ورومبنې مصرا کې او په دې مصرا کې د یو بل سره داسې تړلې یو مضمون وړاندې کیږي چې هغه بالکل په انسان باندې اثر انداز کیږي او ډېر ژور اثر کوي ځکه اوس موږ چې یو پخوانی ټپه یادو زما په مخ لاړې را چوکه کمې د ننګ ولې په شا خوړلې وینه زما په مخ لاړې را چوکه کمې د ننګ ولې په شا خوړلې وینه اوس د جنگ د حالاتو په حواله باندې چې دغه ټپه ده نو په دې کې د خپل غیرت د خپل ننګ څومره ښکلي مضمون بیان شوی دی نو د ټپې مصري لومړنۍ مصره به نهه چپې یا نهه سېلابوي او دویمه مصره به دیارلس چپې یا دیارلس سېلابوي او په دې کې به چې کوم ټکي کوم لفظونه موږ استعمالوو نو هغه به ډېر ساده د عام روزمره ژبې او د هغې داسې ساده والي دا د هغه به اسانه ژبه چې په هغې باندې به لوی واړه ماشومان نارینه زنانه ټول پوهېږي او په هغې باندې به اثر کوي
په ټپه کې د پښتنو خزو د ژوند کومې کومې مسلې بیان شوې دي په دې اړه راته لیک تفصیل راکړي
پښتونې یا د ډېر زماني شور سین پرتګیږي په دې کې د ژوند ټول حالات واقعیات چې کوم دي نو هغه یو مېرمن ډېر په اسانه باندې ژوند کوي د هغې په ژوند کې چې څومره هم که د غم ورځې شپې راغلي دي او که د خادې ورځې شپې راغلي دي که د کار کسب که د کار کروان دي په کور کې څه ماته ګوډه کوي څه کار کوي نو هم هغې د خپلو جذباتو د اظهار د څرګندولو دپاره د ټپې نه کار اخیستی دي او د خپل زړه هغه خوږ اواز یې په ټپه کې بیان کړی دي او بله ده چې کله موږ ګورو نو پښتني مېرمنې چې کوم دي نو د هغې جذبات ډېر ریښتونی ښکلي او نازک د خپل زړه اواز یې چې کوم دي نو هغې ټپې ته سپارلې دي که هغه بېچن ته ناسته ده نو هم ټپه یې کړې ده که خپل ځان یادې ځان ستایي نو هم دا ټپه کوي چې په سر مې چچ کمسې پرتې دي په سر مې چچ کمسې پرتې دي ورلاندې موشه د نامړ سړي لاسونه یا که د وطن په حواله باندې خبره کوي نو که د ظلمونه پوره نه شوه ګرانه وطنه جینکۍ به دې ساتي نه خو هغې که د جنګ په میدان کې دي که په کور کې دننه دي که په کوټي کې دي که په لاره کوڅه کې دي که په خپل تعلقاتو کې چې څه د هغوی نو هغې د ټپې شکل یې ورکړي ټپه یې چې کوم دي نو د خپل زړه د اظهار دپاره بیان کړی ده
او زبیر صاحب داسې هم ویل کېږي که نه چې ټپه اورشنه دي پښتنو ښځو جوړه کړې او یا پښتنو ښځو په کې د خپل ژوند ټولې مسلې غم او خوشحالیانې بیان کړي دي نو دې خبرې ته بیا تاسو څنګه ګورئ
په دې کې خدای دې صاحب دي چې دا خبره کیږي سینې ټپی چې کوم دي کنه نو هغه مونږ ویل شو چې دا وخت جوړ کړی خو سینې داسې وخت هم راغلی دي چې نارینو هم ټپی لیکلی دي نارینو هم چې کوم دي نو دا هغه د اظهار د پاره چې کوم دي نو دا ټپا بیان کړی دا زیاتر چې کوم دي نو د خوځو د اظهار دغه بولی شي چې دا خو به کوم پاره کوم مضمون نو کوم دغه بیان دي نو ما د خوځو جذبات او احساسات پاره کی ډیر پاره کی
تب شام دام اختروی چکم خلقو سر یار جلتے روینا
تاندے ہلے
پختنی دخپلو مسلو کامیابیو او خپل جون حال لا تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ ل مشال اړیونا
تاندے ہلے
اوریدونکو د نن په تاندهلی پروګرام کې مو د پښتو شاعرۍ د ټپې صنف او د دې له پښتنو خود سره په تړاو خبري اورېدې. اوس زه فرخنده اسد درنه پردې زه اجازه غواړم. د خدای په امان.
دستر گزر